ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1492 هجری لمریز کال د 13 میاشتې 19 د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 12 سره برابر ده. و ابو ریچ د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. په نړیوالو موضوعاتو کې به و ابو تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه ایراني ډیپلومات بلجیم ته سپارلی دی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د 12 غړو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څرګنده کړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان د تری تم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي عربستان په دې برخه کې څه رول لوبولی شي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستانی چارواکو او خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې په دې موافقه وشو چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په دغه ورځني سفر کې چې مخکې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي، د غراز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم ولاړ شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د 12 غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د هلمند والي ویان عمر زوک وی د دې ولسوالۍ په شاول سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو خبرې ترلاسه کړی، خو دا چې د کورنۍ غړو ته څومره تلفات اړولي په دې اړه دقیق ارقام نه لري. دا پېښه د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال شوې ده. پر دغه کور د لګېدلي کورنۍ د لګېدلي توغندي د کورنۍ یوه غړي غوث الدین چې یوه ټپي شوې ماشومې د لښکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته وړې وه، ازادي راډیو ته وویل چې پر کورې لګېدلې توغندۍ د خوراب له پوځي اډې فیر شوی او د کورنۍ 12 غړي وژل شوي او اته نور ټپیان دي.
تا دشت سر سرکی زخمیان دی داغ ایو چو داغ انجلی داغ اوینی سخت زخمیو او یه اول از کسان شیدان سوی دی پده یه اول از که دری غطان جی او واته کسان چی دیاگر دن ازک ممنان جی یه وقت زنان او سرد.
د هلمند والي ویان وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. تر دې وړاندې د نوزاد په نوزاد کلي کې پر یوه کور د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبارد له امله د یوې کورنۍ د 10 غړو چې 2 ماشومان او 3 ښځې به د وژل کېدو خبر ورکړل شوی، خو تر اوسه پورې چارواکو دغه وژنې نه دي تایید کړې. تمه چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله کې بعضی از اونها از طریق زمین و بعضی از اونها از طریق هوا،
ان شاء الله زینه د هوا او زینه هم د زمکه لاره انتقالي ګو د جمعه پور از بد افغانستان ټول ولایتونو ته زموږ انتقالات بشپړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومیټریک د زګاو د استعمالولو لپاره 2000 تنه روزل شوي او د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 60000 کسان وروزي ټاکل شوی دی. تل په 28مه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات انتر سره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. د وزارت ویاند ماریا زخارو پرون له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې رسنیو ته وویل روان کال د اکتوبر په 8مه پوره 12 کاله وشو چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللي دي. په دې ټولې موده کې دوی د ترهګرۍ د افراطیت او د افغانانو له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا موږ ټول ځوروي. په دې هېواد کې دغه ټول ګواښونه په قوت سره په زیاتېدو دي او دا ویلی شو چې ټولې نړۍ ته په یوه سرخوږي بدل شوي دي. لتیرو نږدې دریو کلونو رئیس روسانو په افغانستان کې امنیتي وضعیت وخت په وخت د امنیتي وضعیت په اړه وخت په وخت اندېښنه څرګنده کړې، خو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې روسیې له طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې ټینګ کړې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څرګنده کړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان د تری تم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې د قضیه له عمق خبر شو، موږ به پوه شو چې څوک مسؤل دی. خلکو خاشق جلیدلی دی چې قونسلګری ته ننوتی بیا نه دی راوتی. ترامپ زیاته کړه چې موږ غواړو چې له دې خبر شو چې بیا څه شوي دي. جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسیږي او له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره کار کوي د سعودي عربستان یو سخت منتقد دی. د جرمني چارواکو تایید کړ چې یو تن د بلغاریایي خبریال د وژلو په تور نیولی دی. د بلغاریا پر خبریال ویکتوریا امارینووا جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی دی. جرمني څارنوالانو پرون وویل تورن د شتات په ښار کې نیول شوی او اوس پر دې غور روان دی چې څرنګه یې بلغاریا ته وسپاري. د ویکتوریا امارینووا مړی د اکتوبر په شپږمه د بلغاریا په شمال کې د روسیې په ښار کې پیدا شو. د بلغاریا پولیسو ویلي چې دا 10 کلنه خبریاله لومړی وژل شوی، بیا جنسي تیری پرې شوی او لستوني نیول شوی ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې بوو اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکارۍ او د سازمان د ملاتړ هر کله وکړ.
اسلامي همکارۍ او سازمان د هغه ملاتړ د پټول کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به ان شاء الله په پروسه باندې ډیر ښه اغیز ولري.
د انتخاباتو په وړاندې د امنیتي ننګونو په باب مو د غراز دی وی کار په نظر اخیسته.
خلکو چې رائے ورکړي امنیت خوندی و نو سی زما په نظر باندې دې ته موږ داسې انتخابات و نو سو ویلای چې ګواکې په دې کې ملي انتخابات و او ټول د دې انتخاباتو کې برخه واخیستل.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه ایرانی ډیپلومات بلجیم ته سپارلی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبروو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکارۍ او د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي چې دا د افغانانو حق دی چې رای ورکړي او د ولسي جرګې غړي وټاکي. د ودو سازمانونو په داسې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ کړی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې انتخابات د امریکا یوه دسیسه بللی او خبرداری ورکړی چې دا بهیر به ګډوډ کړي. تفصیل له احمد شیباره.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د اسلامي همکاري او سازمان د اسلامي هوادو د باور وړ بنسټ ته او د افغانستان له انتخاباتو څخه د دې سازمان حمایت د افغانانو اعتماد نور هم پر دې پروسه پیوړی کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کولا جان عبدالبدی سیاد د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاري او د سازمان ملاتړ د ارزښت وړ وباله.
دا چې بین‌المللي مؤسسه لکه د اسلامي همکاري او سازمان یا نور بین‌المللي سازمانونه زمونګه کړنې ستای او دغه همکاري لري د مونږ ته یو نوې روح او پیاوړتیا را بخي. اسلامي همکاري او سازمان چې هغه د ډیرو اسلامي دولتونو یو نمائنده سازمان ده، د هغه ملاتړ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او پټول کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به ان شاء الله په پروسه باندې ډیر څه
اغیزه ولري او د خلکو اعتماد به په دغه پروسه باندې نور هم زیات شي.
د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي یوسف الوسیمین د چهارشنبه پورس په وی اعلامي کې وویل چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو د بهیر حمایت کوي. شاغل حسین د افغانستان د انتخاباتو پر نوماندانو ورستی حمله په سختو ټکیو وخندلې. نو موري د قربانیانو لخپل خپلوانو سره خواخوږي څرګند کړه او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د حکومت د هوډ ملاتړ وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په ورته وخت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې ته چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د چنګاښ په روسیو کې وشوه اشاره وکړه او یې ویل چې دې غونډې د افغانستان ټول دوستانو په جګړې کې ښکېلې خواوې دې ته هڅولې دي چې د سولې او پخلاینې له لارې هلې ځلې دوه برابره کړي. ملګرو ملتو تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړ او په وی اعلامیې کې څرګند کړ چې دا د افغانانو حق دی چې په خپل خوښه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوښه کاندید ته رایه ورکړي. د یوناما د سیشن بی د ورځې په اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامی چې یا ماموتو په وینا راغلي چې نارینه او ښځینه افغانان دا بشري حق لري چې په آزاد ډول خپل دولت او چارواکي انتخاب کړي. پورستیو کې پننګرهار هلمند او څونورو ولایتونو کې د ولسی جریده د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړی بریدونه وشول. په دې ترڅ کې د سیشن بی د ورځې په حمله کې چې په لشکرګا کې وشوه د ولسی جرګې کاندید سالم محمد خان اڅکزی او وطن نورو وشل شول. تر دې مخکې اته تن نور نوماندان وشل شوی وو. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنکړي چې انتخابات ګډوډ کړي. طالبانو بیا دا انتخابات د امریکایانو یوه دسیسه بللې او ویلې دي چې د دې ټاکنو د ګډوډېدو لپاره بل هیڅ راز هڅې مخونه ګرځوي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت دا ګواښ د طالبانو د تبلیغاتو یوه برخه ګڼلې ده.
و همورزل چې د افغانستان د انتخاباتو پروسې څخه د اسلامي همکارۍ د سازمان ورستۍ ملاتړ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډیر مهم بولی او وایي چې د دې او دغه راز د نورو نړیوالو سازمانونو ملاتړ به د دغه پروسه لا شفافه او باوري کړي. خو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه هم وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې کړي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسي جرګې پر کاندیدانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي او وایي د دې لړۍ دوام به د انتخاباتو پر ټولې پروسې ناوړه اغېز وکړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم دې مسلې ته اندېښمن دي. د مشرانو جرګې غړي له حکومت غواړي چې د کاندیدانو او دغه راز د خلکو چې د انتخاباتو په ورځ په دې بهیر کې ګډون کوي د امنیت د یقیني کېدو ډاډ ورکړي. د ازادي راډیو خبري الوصل وصال د مشرانو جرګې له غړي رڼا ترین سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګښت په باب د هغې نظر پوښتنه ده.
کله چې په یو هیواد کې د کاندید امنیت خوندي نه وي اوسې د خلکو چرای ورکوي امنیت خوندي ونه اوسي زما په نظر باندې دې ته به موږ داسې انتخابات ونه سو ویلای چې ګواکې په دې کې ملي انتخابات و او ټول د دې انتخاباتو کې برخه واخیستل او استفاده یې وکړه. موږ وینو چې بدبختانه په دا کمه موده کې موږ دوه کسه کاندیدان چې هغه تکړه کاندیدان و هغه پیژندل سوی کاندیدان و یعنی د خلکو لمنځه راپور سوی و هغه د دا ترور او د دې وژنو ښکار سو. دلته بیرته د ملامتۍ ګوته د افغانستان امنیتي ارګانونو ته او د افغانستان مرکزی حکومت ته نیول کیږي چې دوی په داسې شرایطو کې چې د کاندید امنیت نسی نیولی او د رای ورکونکي امنیت نسی نیولی ولې دا پروسه پیل کوله او ولې د دې پروسې په جریان کې د خپل امکانات په کار باندې نه چي او دغه ستونزې چې پیلن په موجوده ستونزې دی په افغانستان کې امنیتي ستونزې د دې مخنیوي ولې نس کولای چې نن د یو کاندید چې یو نفر د هغه امنیت نس خوند کولای سبب په ملیونو کسان څنګه ذرای ورکولو ته په کم داد او په کم اطمینان سره راوځي او دی برای ورکی چې بدبختانه مرزدی څخه ډیر ترخه تجربه هم لرو.
د افغانستان اوسنۍ شرایط او حالات ته په کتو سره دا شونې دي چې د نوماندانو او ورسره هغه خلک چې راي کوي د هغه امنیت ټینګ شي.
شونې دي خو کچیر دولت وغواړي تاسو وګوري کچیر دولت وغواړي د جشن په ورځو کې څنګه خبره نه پیښیږي لیکن په نور ورځو کې پیښیږي. د اختر پورز کې چې د خلکو ته کله واده ورکې چې موږ امنیت ټینګو او تاسو امنیت په موږ نیسو هلته امنیت نیول کیږي. لیکن دا چې ولې په داسې اساسو شرایطو کې د داسې اساسو کسانو امنیت نه نیول کیږي او دوی ضایع کیږي، سوال په دې ځای کې دی کچیر دولت وغواړي، کچیر امنیتي ارګانونه وغواړي دا کار شونی دی، اما کچیر دوی ونه غواړي فکر نه کوم چې د رای ورکولو په ورځ هم څوک په امن کې اوسي او یا د اوس د کاندیدانو سر په امن کې اوسي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم میرمن ترین، چې بالاخره سهل لاره تاسو وړاندیز کوئ تر څو شفاف او د امنیت له لحاظه خوندي انتخابات ولرو؟
زما په نظر باندې امنیتي مسؤلین ډیر ښه امکانات په لاس کې لري او دلته دا فشار د بین المللي ټولنې و چې په افغانستان کې باید انتخابات ترسره شي، نو کله چې هغوی په د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره فشارونه راوړي باید د امنیت په ټینګولو کې هم دوی فشار راوړي او د افغانستان د امنیتي مسؤلینو سره په ګډه دوی د افغانستان د خلکو د سر او مال د امن تضمین وکړي تر څو خلک په ډاډه زړه سره ځان کاندید او رایه ورکړي.
د مشرانو جرګې غړي رانا انترین و چې د ولس جرګې د انتخاباتو اړوند امنیت د ټینګښت په باب خپل نظر سره شریکاو. او سمته افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته بغوښ شو چې د یو شمیر لویدیځو رسپانو پاڼه اړولې دي.
برتانیایی ورځپاڼې ډیلی میل په افغانستان کې په تیرو نهو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر زیاتېدو ته کتلی دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر خپور کړی دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2013 کال له جنوري میاشتې څخه تر سپتمبر پورې 2098 ملکیان وژل شوي او 5225 نور ټپیان شوي دي. د دغو تلفاتو ډیری برخه د ځانمرګو بریدونو او بمونو په نتیجه کې ثبت شوې ده. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته میچی یا ماموتو څرګندونې خبرې کړې چې د دغه هیواد له ټولو شکیلو لورې غوښتي چې د افغانستان بحران ته سوله ییز حل ولټوي. ورځپاڼې دا نقطه هم لیکلې چې په خونړیو پیښو کې ډیری مذهبي اقلیتونه هدف ګرځي. داعش ډلې د داسې ډیرو حملو مسؤلیت اخیستې دی. ریلیف ویب د جګړه ځپلو هیوادونو بشري وضعیت ته کتلې او لیکلې دي چې په افغانستان کې ملکیان په پراخه توګه او لوی شمیر کې د حملو قرباني شوي. د دې انټرنیټي خبرونې په وینا د یوناما شمیرې ښکاروي چې ملکیان تر ډیره د دولت ضد مخالفانو تر حملو لاندې راغلي. د ریلیف ویب په وینا ځانمرګي حملې به می چاودنې او د ملکیانو هدفي وژنې سږ کال په افغانستان کې زیاتې شوي دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویل سوي چې په ننګرهار کې ملکیانو ته تر ټولو زیات تلفات اوښتي دي، وروسته کابل، هلمند، غزنی او فاریاب په دوهمه درجه کې ثبت شوي. د ریلیف ویب په وینا د روان کال د لومړۍ میاشتې تلفات د تیر کال 2018 کال د همدې میاشتې د تلفاتو په پرتله 21% زیاتوالی شوي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه د ازبکستان د اندېښنو په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په وینا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ګډو ګټو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ډیپلوماټ لیکلي چې د افغانستان په اړه د میرزیایف پالیسیا او لیدلوری د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په پرتله بشپړه توپیر لري. خبرونې د تیرو دوو کلونو پر مهال د اقتصادي او سوداګریز همکارۍ د برق د پیر او د روغتیا او زده کړو په برخه کې د ودې اړه لیکلې دي. د ډیپلوماټ په وینا شوکت میرزیایف په خپل وینا کې د سپتمبر میاشتې په پای کې د ګډو ګټو هیوادونو په کانفرنس کې په تاجکستان کې د افغانستان لخوا د توریزم پر خبرداري او جدي تمرکز وکړ. په مقاله کې راغلی چې د ازبکستان ولسمشر په دې اړه اندېښنه لري چې سخت دریځو په منځني ختیځ کې ماتې خوړلې او د افغانستان شمال ته تللې او له هغه ځایه ازبکستان تهدیدوي. د خبرونې په څېړنه میرزیایف پر منځنۍ آسیا هیوادونو ژغ وکړ چې په افغانستان او ازبکستان کې د اقتصادي او ټولنیزو پروژو سره یو ځای سي چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه سي. اوس مهال آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، مالدووا، روسیا، ازبکستان او تاجکستان د سی آی ایس یا د ګډو ګټو هیوادونو د ټولنې غړیتوب لري.
ازادي راډیو اورېده سهار 2:00 بجې او 40 دقیقې انکی دونکو دې د افغان خزو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ایډ پروژې یا پروموت مسولین وایي چې له انتقادونو سره سره به دغه پروژه دوام وکړي. د دې پروژې د همغږۍ د برخې مسؤولې لیلا رحیمي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې له 2000 کال وروسته ممکن د دې پروژې دوام د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو په واک ولویږي. نور حالی دی ازادي راډیو د خبري یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
په داس حال کې چې د پروموټ پروژې په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي، خو د دغې پروژې د ښځې په حکومت کې د برخې مسؤلین وایي تر 2000 میلادي کاله پورې د پروموټ پروژې ته دوام ورکوي. د دغې پروژې د همغږۍ د برخې مسؤلې لیلا رحیمي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې دا پروژه بریالۍ وګڼله. وی ویل د دغې پروژې څخه ګټه اخیستونکو ښه مهارتونه زده کړي دي. نوموړي وایي له 2000 کال څخه وروسته د پروژې د نه دوام په صورت کې ټولې پالیسۍ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ادارې ته سپاري.
ما با خدمات ملکی افغانستان کمیسیون اصلاحات اداری کار میکنیم.
میرمن رحیمی وای مونږ د ملکی خدماتو د اداري اصلاحاتو کمیسیون سره نږدې کار کوو چې له 2000 میلادي کال وروسته د دغه پروګرام شامل ټول موارد دوی ته وسپارو او مونږ هیله مندو چې دغه پروژې ته به دوام ورکړي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار شاوخوا درې اونۍ وړاندې راپور خپور کړ چې د افغان میرمنو لپاره د پروموټ په پروژه $90 میلیونه لګیدلی، خو هدف نه دی ترلاسه شوی او ناکامه وه. د سیګار راپور په یوه ځانګړې برخه کې یوازې د 55 افغان میرمنو له استخدامه ویل شوي، خو له دې سره یې هم یادونه کړې چې دا معلومه نه ده چې دا اقدام د دغه پروګرام له مخې شوی که نه. د پروموټ پروژې مسؤلینو د سیګار د دغه راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د زده کړو د یوه کلن پروګرام له لارې یې 3900 کسه جذب کړي او تر اوسه د 1503 تنه فارغینو څخه 314 تنه په دولتي ادارو کې په کار ګمارل شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا دغه پروژې ته $280 میلیونه ځانګړې شوي دي او هدف دا دی چې 15,000 افغان میرمنو سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي. دا پروژه څلور برخې لري: ښځې په رهبرۍ کې، د ښځو ګډون په حکومت او مدني ټولنو کې، او ښځې په اقتصاد کې. بلخوا د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي وایي دغې پروژې څه اغېز نه دی کړی او د دوام په صورت کې باید نوي او ګټورې عملي لارې ولټول شي. د دغه کمیسیون مرستیاله صالحه مهرزاد: اغلی وی کله چې دا پروژه پیل شو زیاتې هیله مندۍ وې، خو لکه څنګه چې لازم و داسې نتیجه یې نه ده ورکړې او په لرې پرتو سیمو کې میرمنو ته هیڅ کار نه دی شوی. نوموړي ټینګار کوي چې له دغې پروژې څخه باید هر اړخیزه څارنه وشي او که د عملي کېدو په صورت کې د افغان میرمنو اړتیاوې په پام کې ونه نیول شي، لکه د تیر په څیر به په راتلونکي کې هم اغېز ونه لري.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن پنجشنبه ده، بیا هم د دې پروګرام وارده او په افغانستان کې د روانو د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پر تیاری او پر خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورئ هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوو. او اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع: تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه ایرانی ډیپلومات بلجیم ته سپارلی دی. دا ډیپلومات تورن شوی چې د یوې ډلې مشري یې کوله او غوښتل چې په فرانسه کې د ایران د حکومت اپوزیسیون پر یوې غونډې حمله وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د جرمني سفیر پرون احضار کړ او اعتراض یې ورته وکړ چې ایرانی ډیپلوماټ یې څرنګه بلجیم ته سپارلی دی. جرمنی د سیشن بی پورس شپږ سلويش خلن ایرانی ډیپلومات اسد الله اسدی بلجیم ته وسپاره. د څارنوالانو پرون په بروکسل کې له درې تنه نورو سره چې د دغه هیواد تابعیت لري او له اصل ایرانیان دي په دې تورن کړل چې دوی د جون په میاشت کې په فرانسه کې غوښتل چې د ایران د مجاهدین خلق پر غونډه بمی بریټ وکړي. اسد الله اسدی له 2014 کال وروسته په ویانا کې د ایران په سفارت کې کار کاوه. د دې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ونیول شو چې یو میاشت مخکې تر دې د نسیمی او امیر په نوم یو شزه او میړه په بلجیم کې ل 1500 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو او وی انفجاري وسیلې سره توقیف شول. پولیس وایي چې دغه کسانو غوښتل چې په پاریس کې چاودنه وکړي. بل تورن په فرانسه کې نیول شوی او هغه هم بلجیم ته انتقال شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د چهارشنبه په ورځ ویل چې په فرانسه کې د ایران د حکومت له لوري د چاودنې قضیه یو توطیه ده چې هدف یې د ایران او اروپایي هیوادو د روابطو خرابول دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې متحد ایالاتونه به له خپلو اروپایي متحدانو سره هڅو ته دوام ورکړي تر څو د ایران د رژیم له لوري دوی ته د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوري یو ځل بیا په مکرې دي د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دقیقتنې خبر ورکړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې بیا د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې په دې موافقه وشوه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د هلمند والي ویان عمر زواک وی د دې ولسوالۍ په شاول سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو خبر ترلاسه کړی خو دا چې د کورنۍ غړو ته څومره تلفات اړولي په دې اړه دقیق ارقام نه لري او د پیښې په اړه څېړنه کوي. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیسټم ټول وسایل انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومیټریک د زګاو د استعمالولو لپاره 2000 تنه روزل شوي او د ولسي جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 40000 کسان وروزي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. د دې وزارت ویاند ماریا زخاروا دغه اندېښنه پرون له روسیې سره په الحاق شوي سیمه کریمیا کې په یوې خبري غونډه کې څرګنده کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر څرګنده کړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان د تریتم شوي خبريال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. د جرمني چارواکو تایید کړ چې یو تن د بلغاریا خبريال د وژلو په تور نیولې دی. د بلغاریا پر خبريال ویکتوریا مارینو وا جنسي تیرې شوی او بیا وژل شوی ده. او په کینیا کې پولیس او د سر صلیب چارواکو وایي دی یو بس د وختو په پیښه کې 55 کسان وژل شوی دي.
دا ژوند رنگونه
نم دې راته وایې
نوم یې ملاخله.
ملاخله ولې راغلی سوال کوي؟
دا زسې مجبوري ده چې مریض زایمه. بل مې کور کې څوک نسته چې مزدوري راته وکړي. یو مریض زایمه مشکلات ده. داسې ډېر مشکلات مې داسې مریضي مې ده. دا رماتیزم په کور کې مې څوک و دا مزدوري والا څوک نسته.
اوس چې ناروغه مې دا په لارو کوڅو کې چې ګرځي دا د ناروغۍ لا نه ډېری
دولتي شفاخانو ته ولا کنه ډیره څنګه دی بیا ګټه هم پکې کوي څوک پیسې درکوي ولا سره پیسې وکړه کوي سو کنه را کوي څنګه پر راس کې څومره روپۍ درته ټولېږي چې کور ته وچې سالي یا 50 سی داسې ټولېږي چې په ټولېږي مریض زایمه دوره تلای نه سمه چیرته کله ډاکټر ته نه تللی دولتي شفاخانو ته ولا کتلې ما تللې نه یم کور کې څوک کسان دي تو کور کې مې وطن پرې دی
ماشومان دي
زوی مې مریض ده. هغه د غاې ده صاحب خراب دي
ودا اوله چې پیدا شو د رقم وکنه او ورسته ورته مشکل
ورسته غسل خراب
ولی
خبرې په نه پیپیګا
ډاکټر ته دینه دی بوله
بل بومه ته خو نه کی دلوتی باید په خدو ته هدایت وکړي مشکلات تل موږ